دا قانون لامل شوی چې افغان خځې په سیستماتیک ډول له هر څه لرې کړل شي. نوموړي ویلي په دې شرایطو کې هم لږ تر لږه 40% مېرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابري پکې شونې ده، او دې هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړي. نوموړي نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامداره توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په 4 کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوالې ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د افغانستان ښځې او نجونې له 13 کلونو راهیسې د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه د بشریت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اګست په 15مه خپور شوی ویلي افغان مېرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان مېرمنې هم له نړیوالې ټولنې ورته غوښتنې لري. دوی وایي طالبان په 13 کلونو کې نه یوازې بدل نه شول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره یې خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقونو فعاله حسینه عرفي:
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري بې بند کړ، د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه ښځې په کور وکینولې او هر ورځ یې بندي کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له.
افغان مېرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقونه د بشر د حقوقونو یو لویه برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولی. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقونو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو، نه یوازې ژوندي پاتې کېدلو او ازادي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو، ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 4 کلونه پوره شول، د غړلې په دې موده کې تر ډېره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت یې نړیوالې ټولنې غبرګونونه هم راپارولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د ټینګښ خبره کړې، خو په کور دننه یې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
د ملګرو ملتونو د خځو څنګه ویلي په افغانستان کې د خځو په وړاندې ناورین عادی کېدو خواته روان دی. بلورته د خځو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړوند مېلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپی زیاتې شوې ده. هغه مېرمنې دي چې تر ډیره جرمني ته د تګ کیسونه لري او په تمه دي چې جرمني ته انتقال شي. دغه مېرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه مېرمنې نیولې او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمني هیواد باید ژر تر ژره انتقال کړي او کې 4 زندۍ کې بعد له کوربه پاکستان وغوړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په پاکستان کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې جرمني ته د تګ دوسیه لري لاغه هیواد غواړي چې د لیک لپاره سمدستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستۍ یو 4 ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولې او افغانستان ته یې اړولې. د خوځو د حقونو یو افغان فعال چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف د دغه هیواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې 4 ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلی او د په ګډون یې ډېر
انتقال شو. د جیازای په یو میلمستون کې ژوند کوو. له بده مرغه یو ناڅاپه د پاکستان پولیس راغلل، موږ ټول یې ونیولو او حاجي کم ته انتقال کړو. د هغه ځای وضعیت ډېر بد و، موږ ټول ډېر وېرېدلي وو. د خوراک لپاره هیڅ نه و. نیول شوي ډېری کسان یې تورخم ته انتقال کړل او ډیپورټ شول.
که څه هم نوموړي ونویل چې خپله د پولیسو له بنده څه ډول راخوشه شوي، خو ویل چې اوس مهال په پېښور کې ژوند کوي او هره شیبه افغانستان ته د جبري شړلو لګواخ سره مخ ده. د خځو د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو مېلمستون کې اوسي ګوایي ویر لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړي. دغه مېرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
در شرایط بسیار بد قرار داریم. از صبح
ډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له میلمستون وزو ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره میلمستون ته ستنیدو. د بدمرغه پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کې سونه لرګونی ول او افغانستان ته واړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې پرون جمعه د اګست 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې دعوه ثبت کړې او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی او په ورستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 300 د شتنه نوري افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده. خو مخکې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک وړ دي پښپړس الوتکه کې بیا ته واته ولیک ډول شي. نګدی وو نه وړاندې هم په پاکستان کې مشه او شمیر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی او په دې هیواد کې د جرمني د پراختیایي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګندي ویلي و چې پاکستانی پولیسو لدی ملمستونونو نګدی څلوېخت افغانان نیولي او هجی کم ته لیک ډول دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک تر لاسه کول وروسته د خوځو د حقوقو ډېرې فعالانو د خپل ژوند خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي. خو اوس لدی هیواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان د روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې لدی هیواد افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیسیار ویلي د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پرتګ مجبور شوي دي.
اوس د خبری مجلې ورسای مطلب راخلو. هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفاشي او هم د برېښنا په برخه کې دا چې ظرفیتونه څومره دي په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړي.
په افغانستان کې واقع ظرفیتونه دي، ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام د ډبرو سکاره شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا ټول هغه منابع دي چې ورځینې انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره، لمر او باد، دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو خو تاسې معلومات شته چې دا باید سروې وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړیږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدې دي، د ډبرو سکاره افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برېښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نورو ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي، لکه حلقوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته، مثلا د ازبکستان چې راځي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو چې راځي لینونه شته دي. دا اندیانو جوړ کړي یا نور ماستاز جوړ کړي دي. اوس هم دا که میرویس عزیزي کار څوک پیچ دا کار وکړي، نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د ډبرو د سکرو او نژدې و دغه ته جوړ کړي، بعد هغه دغه ځای دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ، لکه هالند، لکه جرمني، لکه بریتانیا په اوبو کې تا هغه د باد نه دوی استفاده کوي الان چې دومره باد هم هلته نشته افغانستان غرنی هیواد دی خصوصا هرات خو یو سل شل ورځنۍ داسې یو دغلې دی چې باد دی مثلا کابل ټول افغانستان وګوري د پامیر د بدخشان د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بس د لمرې د برښنا نه استفاده کوي حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کیدای شي.
بله نادم صاحب تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغال او باد او لمر نه پراته دی وبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وایي چې شاوخوا 15 کال نیسی چې دا سروې سي په همدغه سي حالت کې مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې ژمنه کیږي بیل دي چې کومه سروې وسی دا څومره تطابق لري مخکې دي چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې تړون امضا کیږي
سروې خو درې 15 کال وخت نه سي جر کیږي سروې منتهغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل دری تر پنځو کال پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي
نادن سب دغه د برق موضوع کې کله زرته هم شو ځکه دا چې سونه د چلي لسیزو راهیسي افغانان سره لاس او گریوان دي دغه د 10 میلیارډ ډالر پنګونې کوم تلون چې د هالتو ویل سل چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي دغه پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کې چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نور هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي همدا سدل تخنیکی په لور ځرکتونو دومره شته چې افغانستان کې دای سي د برېښنا په برخه کې په کو دريږي او غونډوي هوادونو ته برېښنا صادره کوي
bale bale په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه او بلرو دا اوسم چې وشکلیم دی بیا موږ او بلرو مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته مالی دلې ده چې یو سین باندې دولت باندې برخه د تارکړو چې د ځانګړو یوړ کې چې هغه دوا کې چې ما کار کړ په یو کې 1200 میگاوات بار ورکول په دوام کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوا باندې بارته الان چې په افغانستان کې په دغه کونار پر سند امو پر سند مورغاو پر سند ګلمن پر سند په نورو سندونو کې په افغانستان پنشیر پر سند باندې او د سالنګ پر سند باندې د لوګر پر سند باندې دا ټول هغه ځکه چې مونږ نه تاسو یو بند بار جوړیدل جوړولای شو چندین بند بار مو کولای شو چې جوړی کو دا او به به zarar ترین انرژي چې تولیدي دا او بده او غیر د افغانستان په کافي اندازه د دبر سکاله روس مونږ دبر سکاره پاکستان ته لګو دی ارزان قیمت ارز چې قیمت هم ورته دم ارزان ده مونږ ولي دغه بار صادر نه کو دغه دبر سکاره دلته انرژي بس تولید کو بس قادر کو ډیر په جګ قیمت په پاکستان باندې خلاصو دا مونږ ته مونږ په ګټه ده
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ سي ځکه په خوا به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجنيران به چې په هغه به بریدونه کېدل او هغه پنګونه بنه کېدل بندونه بنه جوړېدل
یو د ایران شه د هلمند رود په سر باندې مونږه یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوې ده نور د هیڅ یو سره مونږه تعهد نه لرو او نام کوم قرارداد لرو چې څومره وو ورک څومره ور نه کو ضرورت دی چې چیرې مشکلات جوړي دوی سره موږ مذاکره باید وشي دی وادو سره
کور ودان د اوبو او انرژي د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډیر مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړي
د ازادي ملمه
احمد شبرم سلامونه نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی په همدې متفاوت او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو دا ملمه مو ډاکټر یحیا وردک دی ډاکټر صاحب وردک مننه چې زموږ بلنه مو منلی
مننه تاسو
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستي دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 اتیا نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کا او دیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه و چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او طب سره مې ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوسته؟
نه، ما عمومي طب
ولوسته. او بښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
تاسو د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وا یو شی وو چې د مرستې ته اړتیا وا، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ او د غریب او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده، څنګه وو یعنی که څام تاسو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا جون والکان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول دی موږ د پاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به ساعت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایی کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی او بل ژبه په بل محیط کې نو ډیر لوی سخت و. دا ډیر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې. او بیا چې طب ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډیره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لس میاشتې تنها ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو. او بل د مسلکي د نگانه هم ډیر ضعیف وو، لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم دولسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگانه هم وروسته پاتې وي. باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو واره وی پویدل مو باید څلور واره تکرار کړای وای چې مقصد هم ځنې اخیستای وای.
په دغه کوم شار کې سی تاسو تبول وست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې واره ورغلم، څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسیدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او ته پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب و ده. او زه څو واره ورغلی
څه احساس هم کوو، یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لري شوي او بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا و چې کاش کې همدغه سی پانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سری ته پیدا کیږي، او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی، او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی، او دا عمر څومره تیر شوی دی، او سړی څومره زور شوی دی. یعنی اولادونه مې او وخت نه و، د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به در طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا، او بیا به مریضان ګورم، او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی تاسف و یا disappointment و disappointment پښتو
کلمه تاسف ده،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث دکتر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شو.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان دا و چې خپل رشته کې کار وکم، او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي، بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ماته اجازه په همغه وخت کې نره کوله، او دغه زه ډیر مایوسه کلمه او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت میویست، هر څه مې چې انرژي و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکړي، او ما کوشش وکړي چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار وکم خونه که دانو. بیام اینو نور درسونه شروع کل، یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی، یعنی دغه ده آمار اختیا و ده اختیا مربوط کارونه ما کردی.
خد، یعنی ما فکر که سی تاسو پا تیبی برخه که کار که و
طبی برخه که می دسته یا سو میاشته می یا ماینه خانه که کار کرده او دی یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم، خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا، درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب، که چېرته افغاني ته راشو، یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتی ټولنه فعال شوه، لپایله تاسو مشی کوله؟
او د ماساس ما خیده خودل تای مستر نور افغانان هم و آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیان و ترمنز د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅ څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کړي، دلته هغه خپل مسلک چې زده کړی دی حقا تثبیت که آب دولتی ادارو که بیا پروهو که کار بکنه یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکنه او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساطو. داد ادغام مانی نکیی لبدا مر غزم خلق فکر کهی چه دغه افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموگ دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه، حقا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده. او زخ پلا پا دی آلمانان و سره چیم هم زان خی احساس هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم، حقا هم دما خوخیگی دما دی هویت برخده او حقا باید پت نکو، حقا باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیرنه هم ده خیی چه پا پر نورو هیوادونو که ماشومان و تا دی مور او پلار ژبه ورتا وخو دلشی پا خطوگه مور و پلاری پا مخبل ژبه ور سر خبری وکا و اغا لیکل و الوستل زدکا، ده دی ماشومان و دی ذهن دی انکشاف دی پاره دیر مثبت تاثیر لری. نو ده که مسائله که لبد امرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که مو کار او خبری و
سید. داکتر سبردک فکر نکوی چه پا هم دی برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چه ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو همدغه هی موضوع ته تاسو اشاره وکړم. شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو دی ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ، کتابونه کتل چې هیڅ نه وو. ما د افغانستان د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه و. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایی هیوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل خوبیه هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی کو برابری کو فوتوکاپی کو. بیا یه وقت موقت ده فکر پیدا شا چه رازه دغه درسی مواد چه مو را منسته کردی دی یا مو پراختیا ور کردی ده ده دسه دی کتابونو پا شکل راولو پا یا سیستماتیک پا بیلابیلو سویوی وویشو او پا بیلابیلو برخو بانده لکه دی لوست کتاب، دی تمرین کتاب یا دی گرامر کتاب. چی دقیق کارم خوشبختانه پا دورسته و کلونو که وکرایش وای.
تاسو کتابونو تا اشاره سکوی، یوشمر کتابون هم افغانیک طولنه چاپ کردی، شمیری سو ترسی دی پشتو داری کتابونو؟
پا مجموعی توگه مو فکر کام تر شپک سوا عنوان پوری با مو کتابونو چاپ کردی
او در طول دی ماشمانو لپاره دی؟
نه 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 دا دی بیلابیلو ژبو کتابونه دی، دی بیلابیلو برخو رشتو پا حکل دی، دی ماشمانو دی پارا با دی ژبی سره شاید تر چکم سلوی او یا اتیا بایی، دی ماشمانو دی پارا دی ژبی کتابونه او بل دی حق آلمانانو دی پارا چی دوی پختوز دکوی، لکه موگ دست عنوان ور کرده دی پختو لکه دو همه جبا.
ده ده آلمانانو پا برخه که ده آلمانانو تجربه تاسو چرنگ ارزوی یوگوی چه کلستاسو ده کتابون لوستی دی پشتوی ترسته کردی؟
او اغا دیر خوشحاله دی، اغا دیر خوشحاله دی، خو یوستون زبودو که ده چی موگ ده فعلا انگلیسی پختو لرو یا ده چه تکمیل شوال ایدید شو بیای آلمانی تا هم عرووده یا خبره ده. بل موگ دسه زن پخانی کتابونه هم چاپ کریدی لکه ده منفرد لورنس. منفرد لورنس یا آلمانی ده آلمان شرف یا پروفیسر و چه هغه پاتی او ملسیزه که یا دیر که گرامر پا آلمانی جبلی کلای دهی. آلمانان در غیر ندیر استفاده که ای او پا آلمانی پانتونو که هم چه پختو خلق زدکه ای ده در کتاب نیزدکه ای.
داکتر سه بردک کچر تا در جورنالیزم برخی تراشم دو چه ویلی آلمان جخ سر هم در سلاکار پتوگ پاتشوی است، دا چرنگ تجربه و؟
دا یا او خط تجربه و ده ما ده پارا زور چه تقریبا 2004 و 15 کلو که بند تراغلم بیا دوی ده ما نپایش وکا چه ده پختو جبه آنلاین برخه رو پرمخ بوزم بیا یو اغا دوا چه ما وقتل چه در آنلاین برخه باید دیر از یادشی خواه وقت که دو برا چه ورطا توجه نکوله، یعنی ما با هفته که فکر کنم لسات دو لسات ورطا کار کو، یعنی هم دغه مکمل دی پختو جبه دی آنلاین برخه دی پار دو تنا دو لسات ورکول وقت چه در دیر دی تاسف چای و بل دسی اغا دادا چه کچه هم پا غرب که دسی ویلکی گی یا سرای فکر کهی چه در مدباد پوره آزاد دی، خو حال تا ما دقا احساس وکی چه دل تا هم دی پاس نه یا پالیسی ورکول کی گی او دقا نشرات هم چی کی گی دی مغا پالیسی پا چوکات کی کی گی. زی دو مثالو ندر کولیشم، یه مثال داده چه دی حقی وقت که دویچه ویلی تا دی مو دی افغانستان چانگی تا دیر پیسی ورد کول که دی چه پا افغانستان که دی بیارغوین خبرون نشد که یا مجله نشد که هر شای با چه پا افغانستان گوره که یو اندک شای با جوریدن دوی بدخ براول. ده یو مثال ده، یو بل مثال ده ده چه ما خپلا یو عالم دی امریکان راغله و لیرکای پنامه و هغه بیا در خبره دی اغول کلا چه افغانستان که در ناتو چه بمونه استعمال کړی دی په دوه کې یورانیم کار شوه دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبی سیمو کې دغه ماشومان نو تسرطان دیریږي. دا یو داسې څیړنه وه و زه ورغلم ځکه چې ما د تیوی د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی؟ وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې ده. والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شو وینا نه ته په نورو خبرو سي مه ګرځه بس دغه باید نشر نشي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او پیغام باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وای خلک وای دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت پنو
زن تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړي تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکي نظر وړاندی کی دست درست خبره ده. خو ما دا نشوای کولای د ما مقصد دغه وا چې اوس وګوري همغه وخت کې د افغانستان په حق له د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتر فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه و هدف میدیدونم. زنو یایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته و یا دغه یو تحقیقاتی نظر و خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را را چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نو دا به نشریدل اوس مثلا د شیشه فابریکه جوړه شوه دغه و شو دا افتتاح شو دا و شو دا و شو د ما په نظر دغسی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړی دی او هلته دا هغه بیا سرطان زیاد شوی دی ده یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي که چیرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادا کوي اهمیت پیدا کوي او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو ویل سي یو ارمان مو دا اوس لته بل لري شوي دغه د کلونه تیر شو لته بل لري پات شوي اوس څنګه اوس مون په ذکر راتېریږي چې کاش کې لته سره وي.
نه نو ژوند دسې دی ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوه بیا نه کېږي نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي نو همدغه ژوند همدسې دی سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نورو لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي همداسي
ده بله
او ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مبارخ را سره وایست
مننه
مستانا من سر پکر زی مستانا ملا پتا